مشال ریډیو د وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوې بوريوال کاکړیم او د دې ورستۍ خبري خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به اوري چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي اوس داسې وخت راغلی دی چې د کارکونانو پر ځای د پیپلز ګوند مشران قرباني ورکړي. په کلاسیفلا کې چارواکي وایي چې افغان سرتیرو له پولیسو سره نږدې دوه کسان له ځانه سره تشتول دی، خو افغان چارواکي دا تور نه مني. د دې ترڅنګ به د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر نور ریپورټونه هم واوري، خو لومړی به خبرونه واورو چې بشیر ګواشي وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي باور لري چې سپریم کورټ بورته د بند سزا وانه وري. په پیښور کې د امن د لخر د یو غړي په کور کې په یوه بیمې چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي دي، او افغان چارواکي وایي تېره شپه یې وژلي دوه کسان د پاکستان په خاوره کې نه بلکې د افغانستان په معروف ولسوالۍ کې وژلي او طالبان وو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د قومي مفاهمت آرډیننس یا انارو په ترڅ کې د ولسمشر آصف علي زرداري د کیسونو په اړه سویس ته د خط نه لیږلو په کیس کې که هغه ته سپریم کورټ سزا واوري نو له دندې او د پارلمنټ له غړیتوب څخه به استعفا وکړي. هغه د الجزیره ټي وي سره په یوه تازه مرکه کې ویلي چې باور لري سپریم کورټ به ورته د بند سزا وانوري. سبا ته د ګیلانی خلاف د توهین عدالت د سپکاوي د کیس اورېدنه کیږي. د هغه په وینا د زرداری هغه او حکومت خلاف ټول کیسونه سیاسي انګیزې لري. په پېښور کې د دزو د امن د لخر د یو غړي په کور کې په یوه بمی چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان بیګا د شپې شوي د دې برید پړه منلې او ویلي دي چې د کور خاوند سید نذیر د دزو د امن د لخر د مشر دلاور خان نږدې ملګری او د دې لخر فعال غړی و، نو ځکه یې په نښه کړ. چارواکي وایي په پېښه کې ماشومان او ښځې هم وژل شوي دي. د افغانستان د کندهار ولایت چارواکو د پاکستانی چارواکو هغه داوا رد کړې چې ویلي وو افغان ځواکونو په بلوچستان کې دوه پاکستانی وګړي وژلې دي. د لویز مشر رسالدار محمد عظیم مشال رډیو ته ویلي وو چې افغان ځواکونو دا کسان د افغان پولیسو سره نږدې په قلعه سیف الله کې د تېرې جمعې په شپه له نیولو وروسته وژلي وو، خو د کندهار مطبوعاتي دفتر مشر جاوید فیصل مشال رډیو ته وویل
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ ته دوه تنه منشخونکي راوښتي وو. د سرحدي پولیسو د یوې ګزمې له خوا وویشتل شوي دي، دواړه وژل شوي دي او هغه پنځه مینه یو کلاشنکوف یې د پولیسو لاس ته ورغلی دی. دغه کسان چې دي دغه افغانان دي، پاکستانیان دي، خو یوازې له پاکستان څخه راوښتي وو. او بله دا خبره چې هېڅ سرحدي پولیس د افغانستان له خارج څخه د کندهار په مربوطاتو کې پاکستان ته نه دی اوښتي، او نه هم دغه پیښه پاکستان کې شوېده، بلکې د افغانستان د معروف ولسوالۍ په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده.
د احمد جاوید فیصل په وینا طالبانو د خپل ملګرو د مړو د تر لاسه کولو لپاره ورسره د قومي سپینګرو لاره رابطه هم کړي. د افغانستان په زابل ولایت کې د یو هلیکاپټر د غورځېدو له امله د تاجکستان څلور وګړي مړ شوي دي. چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې راغورځېدلی هلیکاپټر په افغانستان کې میشته اصاف ځواکونو ته اوبه او تیر وړل. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار پیښه تاییدوي او وایي په کابل کې د اصاف مطبوعاتي دفتر ویلي چې غورځېدل هلیکاپټر د دوی نه بلکې د سپریم په نامه د یوې کمپنۍ وو چې تېره ورځ په زابل کې غورځېدلې. افغان حکومت د وسلوالو هغه داوا رد کړې چې په افغان پوځ کې یو شمېر روزل شوي سرتیري د دوی ملګري دي او پر نړیوالو عسکرو د حملو لپاره چمتو دي. په روانه اونۍ کې د سخت دریځو وسلوالو یوې ویبپاڼه یوه ویډیو خپره کړه او پکې داوه یې وکړه چې د محمد روزي په نامه هغه سرتیری چې په اروزګان ولایت کې په تېر نومبر میاشت کې درې آسترالیایي سرتیري ټپین کړي وو او بیا تښتېدلی وو د دوی سړی وو، او نور افغان سرتیری هم د ورته حملو لپاره تیار دي. د استرالیا د ای بی سی نیوز خبری اژانس په وینا محمد روزی په خبره شوی ویډیو کې د دولس استرالیایي پوځیانو د وژلو بې بنسټه داوه کړې. په عین حال کې د افغان حکومت یو بیان حکیم عاشور دا مسله بې اهمیته بللې او ویلې دي چې د غشان حملو چانس ډیر کم او محدود دی. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد ویلي چې ایران به په راتلونکو څو ورځو کې د ډیرو مهمو او غټو اټومي کامیابیو اعلان کړي. سرکاري ټلویزیون ته په خپل وینا کې محمد محمود احمدی‌نژاد وویل چې دوی به په ایران کې ډېر زر نوې اټومي پروژې پیل کړي. دا خبره احمدی‌نژاد په تهران کې د اسلامي انقلاب د 33 کلیزې د لمانځلو په مهال کړې. د دې لمانځنو په وخت هغه امریکایي بی پیلټ الوتکه ایښودل شوې وه چې د ایران په وینا په 13 دسمبر کې د افغانستان پولیس سره نږدې نیولې وه. یادوي چې ایران دا وخت د خپل اټومي پروګرام له وجې د غربي هیوادونو د سختو اقتصادي بندیزونو لاندې دی. د القاعده ډلې مشر امن الزواهری پر نړیوالو غږ کړی چې د شام د بشار الاسد د لرې کولو لپاره دې د دغه هیواد د یاغیانو سره مرسته وکړي. پر انټرنیټ خپره شوې یوه ویډیو کې امن الزواهری له مسلمانانو غوښتي چې د شام د یاغي وسلوالو مدد دی وکړي. په مصر کې زیږیدلی د القاعده د دې مشر د شام حکومت زیان اړوونکی بللی دی. بلخوا د عراق د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وای سخت دریځه وسلوال د دې هیواد له لارې شام ته وروړي څو د بشار الاسد د حکومت پر ضد وجنګیږي. هغوی ویل دوی داسې استخباراتي معلومات لري چې یو شمېر عراقي وسلوال شام ته وروختي دي. دغه راز له دې هیواد څخه شام ته د وسلو قاچاق هم روان دی. هغه ویلي له کله چې شام ته د وسلو قاچاق پیل شوی په عراق کې د کلاشنکوف بیه له $200 څخه $150 ته لوړه شوې ده. او لیبیا له نایجیریا څخه غوښتي چې د وژل شوي پخواني لیبیایي واکمن مومر قذافي زوی دی له هیواده وباسي او دوی ته دی وسپاري. خو د نایجیریا د عدلي وزیر ویلي سعد قذافي ځکه له خپل هیواده نه شو ایستلی چې ژوندته یې خطر دی. سعد قذافي څه موده وړاندې د خپل پلار له وژل کېدو وروسته ګاونډي نایجیریا ته تللی او د چارواکو په وینا هلته د کلک څار لاندې ژوند کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو د مشال ریډیو ویبپاڼې ته ورسئ. پته ده www.mashalradio.com. د پاکستاني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د عدالت د توهین د مقدمه اوریدنه سبا د دې ملک په سپریم کورټ کې کیږي. که سزا سو نو به څه کیږي؟ یو قانون پوهای
قانونن وځي عین لاندې چې کوم سزاوار شي سره په یو جرم کې نو هغه بیا وزیر اعظم نشي پاتې کېدی.
چارواکي وايي په کلاسیف الله کې افغان سرتیرو له پولیس سره نږدې دوه کسان له ځان سره بیول دي. خو افغان چارواکي وايي دا کسان طالبان او د افغانستان په خاور کې وژل دي. ډیر خلک وايي دا پاکستان سپریم کورټ ولی په دې ملک د ورکو په سلګونو کسانو د خوشی کولو لپاره کوټلې ګامونه نه پورته کوي. د قانوني چارو یو کارپو داسې نظر لري.
سپریم کورٹ اور نور عدالتوں میں کم بھی ایجنسیاں ممنون بھی ہوئی داس سرکار نے کول غواڑی چکا ایجنسیاں تیرا خپشی
د جګړو عملا بے کورسوی د جنوبی وزیرستان ماشومان وای جون دے لستون جو ڈک دے
ولا تم سبق ویل په دویم کلاس شو چې جنگ ولا غړل د زینا ټینکی نه غره دل غا تو په داز دل کاډم وکړل خپل مور پلور سره دلا تنر شستار غلل.
د خیبر ایجنسی د لری پرتی سیمه مزرین اوسیدونکو وای د څلو اوبه په بجلی راکاجي خو بجلی نستا
پوره کوي ضرورت پوره کوي لرګي مخلو ګیسم راو هر ضرورت هم پوره کوي که د اوبو ضرورت نه پوره کیږي بغیر د بجلی نه.
د دې ترڅنګ د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه او شنن هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وای چې د دوی یعنی پاکستان پیپلز ګوند د جمهوریت لپاره ډیر قربانی ورکړې دي او اوس د هغه په خبره داسې وخت راغلی دی چې د کارکونانو پر ځای د ګوند مشران قربانی ورکړي. بل پلو د دوشنبه یعنی سبا په ورځ د پاکستان په ستره محکمه کې د نوموړي پر ضد د عدالت د توهین کولو د دوسیې اوریدنه کیږي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل رپورټ راکوي.
جناواله کې یوې اولسی جلسې ته په خطاب کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وینا وه چې بعض خلک د انقلاب خبرې کوي خو حقیقت کې دغه خلک د دې جوګه نه دي. د زیاته کړه چې پیپلز پارټي د اولس په خدمت یقین ساتي او که د حکومت په شا د اولس زور نه وي نو دوی ورته مخه خوایي. یوسف رضا ګیلانی وې چې نن د کارکونانو د قربانو دور ختم شوی دی او اوس به لیډران قربانۍ ورکوي. مشال ریډیو چې کله د وزیر اعظم د بیان او د ګل پورس سپریم کورټ کې د کیدونکو پیښې په اړه د سیاسي چارو چارو د کارپو او پوهان حسن عسکری نه تپوس کو نو هغه وی چې وزیر اعظم په ذهنی توګه هر فیصله ته ځان تیار کړی دی.
سپریم کورٹ دو یا تین پیشی میں معاملہ یہ طے کر دے گا، اپیل بھی کو زیادہ ٹائم دے گا.
سپریم کورٹ بعد دو درے پیشو کے دا معاملہ ختم کری او اپیل به هم څ ډیر وخت نه اخلي. اول خو دا پته نه لګي چې وزیر اعظم سزا کیږي او کنه، او که سزا هم شي نو دومره لویه مسله نه ده. که د موجوده حکومت وخت پاتې وو نو دوی کولی شي چې بل وزیر اعظم وټاکي.
جو رولنگ کوالیشن جو ہے اس کو ایک نیا پرائم منسٹر چننا پڑے گا.
پدا سے حالاتو کې که فیصله د وزیر اعظم په ضد راغلا او دې په توهین عدالت کې مجرم وګرځول شو نو څومره وخت کې به دې خپل چوکې پرېږ دی. په دې بابله د سیاسي او قانوني چارو یو بل کارپو او وکیل لطیف اپریدی وایي،
قانونن او د عین لاندې چې کوم سزاوار شي سره په یو جرم کې نو هغه بیا وزیر اعظم نشي پاتې کېدی. هغه کې منی وی گا وزیر وی کې وزیر اعظم وی لو اته خو په ظاهر باندې چې دې سزا شو نو فوري طور په کار چې دې استعفا ورکړي دې لاړ شي دې نشي لور پاتې کېدی. که وګدې نو بس ریفرنس بیا خو له وګدې دو خبره ده. هغه سپریم کورٹ نور خفا کول دی یا سپریم کورٹ سره نور کنفرنٹیشن اغشتل دی.
د یادونه وړ دا چې سورځ وړاندې توهین عدالت کیس کې د سپریم کورٹ اتتنی بینچ د فرد جرم لګولو په ضد د وزیر اعظم اپیل خارج کړو، او د ګل پورز با د نوموړي خلاف د عدالت د سپکاوی په مقدمه کې فرد جرم لګي د کوم رستو چې با دا مقدمه چلیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې پاکستان په کورنۍ توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د ورځپاڼې په لیکنه یو دا چې له ګاونډیو هیوادونو سره خرابې اړیکې شکول او بل د خپلې اټمي وسلې حفاظت کول د دې لیکنې مهمې برخې درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال خالد احمد د پاکستان په اټمي وسلو لیکي او وایي پاکستان اټمي بمونه ځکه جوړ کړل چې د هند په مقابل کې ځان کمزورې محسوسوي، او دا چې دې سره ځان د هند په مقابل کې راوستو. خو کله چې په 1998 کال کې اټمي وسلې جوړې شوې د هغې وروسته پاکستان لا نور هم ځان غیر محفوظه ګڼي. د ګاونډي هیواد هند سره یې تعلقات نور هم خراب شول او اوس نړۍ د پاکستان د اټمي وسلو په اړه ته اندېښمنه ده. لیکوال وایي حتی چې دوی په خپله هم د خپلو اټمي وسلو نه یریږي، او دا چې د هند په مقابل کې نړیوال هیوادونه د دوی د اټمي وسلو نه زیات یریږي، ځکه چې د هغوی په نظر کې دغه وسلې د القاعده او یا هم د طالبانو په لاس ورتلی شي. ورځپاڼه د یو کتاب نیوکلیر پاکستان سټریټیجیک ډایمنشنز یعنی د اټمي پاکستان سټریټیجیکي اړخونو په حواله لیکي چې د دغه هیواد د اټمي وسلو په اړه لیکل شوی دی. د دغه کتاب ایډیټر ذوالفقار خان وایي هند چې په دغه سیمه کې یو طاقتور هیواد دی او کوشش کوي په نړۍ کې خپل اثر رسوخ نور هم زیات کړي، چې دې سره به د پاکستان د نورو هیوادونو سره کمزورې اړیکې لا نورې هم خراب شي. ورځپاڼه لیکي کمزورې هیوادونه به څنګه پاتې کیږي، او بیا په ځواب کې د شوروي اتحاد ذکر کوي چې د سوړ جنگ د اټمي شخړې وروسته مات شو، چې پکې اقتصادي شخړې ته ټولو مهم رول ولوبول. نو آیا دا سبا په جنوبی ایشیا کې هم رامنځته کیږي؟ کله چې په لاهور د ترهګر حملو ذمہواری د پولیسو آی جی په سی آی اے را او یا موساد اچوي، نو د دې مطلب دا دی چې د پاکستان د دغه هیوادونو سره داسې اړیکې دي چې باور پرې نشي کېدی، او په موجوده وخت کې چې په چا باور لري کېدی شي سبا یې پرې ونه لري. د هند، اسرائیل او امریکا اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکې ډېرې مضبوطې دي، او په دغه سیمه کې څه قسم عملیات درې واړه هیوادونه په ګډه هم کولای شي. ورځپاڼه د پاکستان د اټمي وسلو په اړه پوښتنه کوي چې وایي د دوی اټم بم اسلامي دی او که کشمیري، چې د یو لیکوال شاهین اختر د خولې ځواب لیکي دوی اټمي وسلې ځکه جوړې کړي چې د کشمیر په شخړه د هند سره خپل سیالي برابر کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان په کلاسیف فلا کې امنیتي چارواکي وایي چې له افغان خاورې د هغه هیواد امنیتي سرتیر ورغلي او له پولیسو سره نږدې دوه کسان له ځان سره بیول دي. خو افغان چارواکي دا تور نه مني او وایي چې دا کسان طالبانو او د پاکستان نه بلکې د افغانستان په خاوره کې وژل دي. د نیاز مسخیل رپورټ اورو.
د کلاسیف فلا لیویز وایي افغان سرحدي ځواکونه پاکستانی سیمې ته دننه د بادینی کلی ته ننوتل او هلته یې له یوه کوره دوه پاکستانی وګړي له ځان سره یوړل. د لیویزو مصر رسالدار محمد عظیم په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
حالت
د کلاسی پولا ځای اوسیدونکو زین الله کاکړ بیا افغان سیمه ته وړل سوي کسانو د کورنۍ لخلې وای د کسان وژل سوي دي او اوس دوی د مړیو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
کله چې ما د دغو خلکو له رشته دارانو څخه پوښتنه وکړه نو د هغو وینا دا وه چې دغه کسان یې وړي دي او اوس موږ زو روان یو. دغه خلک راو دا خلک یې نن قتل کړي دي. اوس دغه خلک و موږ ته دغه ډیډ باډیان یې هم نه راکوي چې زموږ لاشونه و موږ ته نه راکوي. د هغو وینا دغه وله چې په شک په بنیا باندې هغه افغاني پورسیس دي هغه وایي چې مطلب دغه طالبانو سره دغه دي د طالبانو سره کار کوي او طالبانو سره ملاو دي.
د سیمې د لویز مصر محمد عظیم بیا وایي دوی هم داسې خبر ترلاسه کړی چې یاد شوي کسان وژل سوي خو تر اوسه خبره لا سمه سپینه نه ده. خو هلته په کندهار کې د کندهار میډیا آفیس چارواکیو مشال ریډیو ته د ټویټر له لارې ویلي وژل سوي دوه کسان د افغانستان پر خاوره د معروف په سیمه کې وژل سوي او دا چې وژل سوي دواړه کسان طالبان دي. نیاز مساخل، مشال راډیو، کوټه.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې یو شمېر کسان ورک دي. د پاکستان سپریم کورټ د دې کسانو د په خلاصه کولو کې څه ستونزې لري او که دا ستونزې په بشپړه توګه او په سمدستي ډول هوارې نه سوي نو نتیجې به یې څه وي؟ د دې هر څه په اړه د اسرار العلمومن دا رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې د اډیالا جیل مخې ته لا درک شوي اووه کسان دې په هر حالت کې د اپریل په 14 نیټه سپریم کورټ کې حاضر کړی شي. خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې دې سربیره نور هم په سلګونو کسان د پاکستان دننه د کلونو راهیسې لا درکه دي. سپریم کورټ د هغوی د بازیابۍ لپاره ولې دا قسمه کوټل ګامونه نه پورته کوي؟ کله چې مو دا پوښتنه په پېښور کې د قانوني کارپو بیرستر بچا په وړاندې کیښوده نو هغه ویل
او سپریم کورټ د عدالتونو چې کوم دي نو د خفیه ایجنسو یو قسم کې ممنون دي ځکه چې هغوی په ریسټوریشن کې هغوی ته خپل مقام ورکولو کې عمدہ ایس آئی او خفیہ ایجنسیوں سے کم دے اخبار دیر لوئی کردار ادا کرے گی. جو سپریم کورٹ اور نور دالتی نے کم دی ایجنسیان و ممنون دی دے دے پارا آگوی اخبار دا سے سکار نکو الگواری چې کوم دی آگوی دا ایجنسیان تیر خپشی اور دویم خبر دا ہون دا چی دا دی سی نے انکار نشتا چی سپریم کورٹ چی کم دے کہ دے مشنگ پرسن متعلق دے ایجنسیان و بانی زور زکر نشیہ چولے سپریم کورٹ پہ وہ حکم اون کی نو سپریم کورٹ لما پخیال کی سپریم کورٹ دا شے دا پذرکی دا گری دا منی چیر منکہ یہ سو حکم اکون دا ہی امپلیمنٹیشن اگر حکم سر پر رسول دا پارا من سر سے ایجنسی دا پولیس تا نیشو ہے رہے کہ پولیس خود ایجنسو تا داس نیشو ہے چولے فوج تا کوینا سے نو فوج خودیوں کے اخبر ایجنسو ہے نو فوج بورت سنگ لاس واچی نو ماتر سستاری سپریم کورٹ دا گنی چکن دے اگر بے بس دے اگر صدا سے قدم نشو کے تولے چی دا دی خلقو دا بازار دے دا پارا سیو حکم جاری کیو اگر حکم تعمیل دیو شی.
خو پی پیخور کی ڈپٹی اٹانی جنرل اقبال مومن چی دا دریو کلون رہی سی دا پاکستان دا استخبارتی ادارو لخوا دا لادرکا خلقو کی سونا چلوی وی تردی دا ما یوش میں لادرکا کسان خوشکڑی شوی دی.
دا دی میسنگ پرسن تقریباً دریو کال نظر دی لکو ما ایز ڈپٹی اٹانی جنرل دی سو پوری چی دا عدالتون تعلق دی کم از کم چی دی اینو چی ست سو کسان دا سی دی چی آگا ریلی سیوی دی او چی دا کم پاتی دی نو اس منگ سد دی وقتی تقریباً 70-80 دا پای کورٹ کے پرنڈنگ کیسز دی باقی سانا چی بدل تا زمان سر آگا کی دو یو خو تقریباً چی سوات کسان دا سی دی چی آگا انٹرمنٹ سانتر ہوتی آوالا کری دی دا دو دستا منگا شامل کرے یا منگ تر آرس نیدر دی نو آئی کورٹ او سپریم کورٹ دوانا دیر دی چی سپی دی.
اقبال مومن وایي د پاکستان د استخباراتي ادارو سره د اختیار شته چې د مارشل لا اکټ له مخې مشکوک مجرمین له ځان سره په تحویل کې وساتي.
پاکستان امیر د لاندې پوه سره دا دغه شته چې یاره داسې یو کسړی په کې ککړ وي نو هغه کیس ټرای کولی شي د هغې د لاندې.
خو په پېښور کې قانوني کارپوه شهابالدین خټک وایي د استخباراتي ادارو په تحویل کې داسې کسان هم شته چې هغه د وړاندې څخه عدالت خوشي کړي وي نو د نوموړي په خبره دا فعل د آرمی اکټ ضد دی.
دا دغه خبره چې یاره دا مونږ سره په آرمی اکټ کې بندي دا تپوس هم پکارو چې تاسو دا په آرمی اکټ کې څنګه ساتئ؟ د دې جرم سزا دا خو په جیل کې وو جیل نه تاسو دا کسان بوتلی شوي دي.
د قانوني کارپو شهابالدین خټک په خبره کچري د پاکستان عدلی په دغه هیواد کې د لادرکه کسانو ستونزه په بشپړه او سمدستي توګه حل نکړه نو د 1901 حالات به رامنځته شي.
اسرار علام مومندو د پاکستان د انګریزي ژبې اورڅ پانې ډان د ورکو بلوچستانو په اړه په خپل مقاله کې لیکلي چې پر ځای د دې چې د ورکو کسانو کورنیو ته تسلی ورکړل شوی وای، د ورکو کسانو د شمیرلو په اړه چارواکي په دې مسله اخته دي. په ورځپاڼې په لیکنه د دې کسانو د کورنیو حال بیان کړی دی چې ګلایا زی تاسو وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې کې لیکوال محمد انیف د لادرکه بلوچانو په اړه مقاله لیکلي. لیکوال د قدیر بلوچ چې د یو بی ایل بانک ملازم وو قصه بیان کړي. قدیر بلوچ د تیر کال نومبر میاشت کې هغه کار وکړو چې یو نیکه به کله هم خپل مسی سره ونه کړي. قدیر بلوچ خپل مسی ته د وژل شوي زوی جلیل ریکی چقیدلې لاش وښودو او ورته ویل چې جلیل چا اولی وژل. د دې وړاندې قدیر خپل مسی ته دروغ ویل چې جلیل چا تختولې اولی. قدیر بلوچ وای د مسی په زړه کې سوری دی او ډاکټرانو ورته ویل غمناک خبرونه لري وساتي، نو ځکه دوه کالو پورې ورته ویل چې پلار یې د کاروبار په سلسله کې بهر تللی دی. قدیر بلوچ د خپل زوی جلیل د لادرکه کېدو او د دوه کاله او نه میاشتو هلو زلو په اړه دستاویزات لیکوال ته ښودلي او ټول ثبوتونه یې ښکاره کړي. جلیل د بلوچستان ریپبلیکن ګوند د اطلاعاتو سکتر وو. دغه ګوند د جمهوري وطن پارټۍ د ماتېدو وروسته جوړ شوی وو. لیکوال لیکي د 2009 کال د فروری په 14 نیټه د بغیر رجسټرډ نمبرو دوه پیکپ ګاډو کې استخباراتي اهلکارو په ساده جامو کې جلیل پسې راغلل. جلیل ته خپل ملګرو خبرداري ورکړې وو چې د لادرکه کسانو د کمپاین چلولو په صورت کې ایجنسۍ تختولی شي، نو د جلیل جواب وو کچري دې پټ شي نو د لادرکه کسانو په اړه به څوک خبر پانه جاری کوي. جلیل د جمعې د نمانځه وروسته کور ته روان وو چې ایجنسو اغوا کړو. لیکوال لیکي دوه کاله او نه میاشتې جلیل د لادرکه کسانو په لیست کې شامل شو. د بلوچانو په وینا 8000 کسان، د بشري حقوقو ادارو په وینا 500 او د وفاقي وزیر رحمان ملک په وینا 1700 بلوچان لادرکه دي. لیکوال لیکي پر ځای د دې چې د لادرکه بلوچانو کورونو ته تسلی ورکړي شي، چارواکي د لادرکه کسانو په شمیره کې بوختي، خو قدیر په دې شمیره کې نه دی پریوتی او د لادرکه بلوچانو کورنو غږ لپاره ټولنه جوړه کړې ده. دوی د کوټه، اسلام آباد او کراچۍ پریس کلب مخې ته کیمپونه جوړ کړي او سو وخت درې میاشتو پورې په دغه کیمپ کې موجود وي. قدیر بلوچ د خپل زوی جلید خبري لیکوال سره شریک کړي او وای، ما هغه سره د سیاسي مبارزې په اړه خبرې کړې وي او ما ته معلومه وه چې دا خطرناک کار دی، خو زوی راته وویل چې پودر یا غیر قانوني کار به کله هم ونه کړي. لیکوال لیکي قدیر بلوچ په خپل سیاسي کارکونکي وو او چارواکو په جالي مقدمه کې نیولې هم وو. قدیر بلوچ وای چلیل چې کله لا درکو نو یو ځل یې کورنۍ سره خبرې کړې وي او ویلي وو ډیر زیات تشدد پرې شوی. جلیل دوی ته ویلي وو چې د خوشی کولو لپاره به سوال زاری نه کوي. قدیر بلوچ په دې نظرو چې زوی به روغ رمټ کور ته راستون شي، ځکه چې وجلو سره سم مقصد نشي ترلاسه کېدی، خو قدیر بلوچ دوه کاله غلط ثابت شو چې کله د خپل زوی مړې وکتو. لیکوال لیکي قدیر بلوچ باور نه کولو چې زوی وژل شو. دی وای اخري ټلیفون مرستیال کمشنر وکړو چې د زوی مړې به راواستبي، نو جواب کې ورته ویل د حکومت کار خلک تختول او وژل دي، دوی خپل کار تر سره کړو او زما کار شروع شو چې د خپل زوی مړې تر لاسه کړم.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د جګړو له امله د نورو قبایلي سیمو په څیر د جنوبي وزیرستان ماشومان هم دې ته اړ شوي چې د خپلو کورنیو سره خپل کورونه پرېږدي. دوی چې دا مهال په ټانک، ډیر اسماعیل خان او نورو سیمو کې استوګنه لري وای سبق ترې پاتې دی چې دوی په دې خبره سخت خپه دي. د مشال همکار د ډیر اسماعیل خان څخه دا رپورټ راکوي.
د ټانک سره نږدې د ګومل نرسز په سیمه کښې یو شمېر داسې مسعود طالب علمون موجود دي چې کوم په سیمه کښې د جنګ په وجه د خپلو کورنو سره دلته راغلي او تعلیمي سلسله یې بېخي پرې شوې ده. په دا طالب علمون څه تېرېږي او دوی څه ارمانونه لري؟ درې طالب علمون په دا رنګ ژغېږي.
یاسین مې نوم دی، اوس په تنګه وزیرستان شوي که نه اوله ته مې سبق ویل په دویم کلاس شوه چې جنګ ولګېدلې جزینه ټینکي نه اورېده
جہانگیر
آرمون مدد یمونا صاحباک پد شوی نه وای حالات مجبوری دو ټول ارزه طالب کاوی صاحباک نشدا مو اسدلو نم دای او وکول نو مردا پوزیرستان شو صاحباک مولل د جنگ نارول کډن روکړی نش سرول صاحباک سونه پته دای وس صاحباک سان ټول ارزه داسه ګرځلې بیکای
مشال ریډیو چ پدا لړکشه په پېښور کې د سپارک په نوم په ژوندلې یو غیر دولتي تنظیم چارواکي جانزیب خان سره تماس ونیو او وویل چې سپارک به د دې طالبانو د ملاتړ په غرض هر ممکن قدم پورته کوي
دا
طالب علمون او د دوی پلارونه ماندې غوښتنه کوي چې حکومت او غیر دولتي تنظیمونه دې داسې اټکل وکړي چې دې طالب علمانو مستقبل وژغورل شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر ایجنسی د لوړګي پالری پرتسمه مزرین کې اوسیدونکو وای چې د برښنا ویشلو اداره پر دوی بجلی بندوي. دوی وای د دې لپاره دوی بیا اوبنس ترلاسه کولای ځکه چې دوی لا ټیوبلونو څخه د شلو لپاره اوب په بجلی راباسي او هغه بجلی نه وي. د مشال ریډیو خبريال له دوی سره خبري کړي او دا ریپورت چمتو کړي.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل لری پرتی سیمه مزرنی اوسیدونکي وای چې د واپډا کارکونکي دوی ته بجلی کټوي او څو څو ورځې غیبوي چې لامل دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې د بجلی د نشتوالي لامل په سیمه کې ټیوبویلونه بند پراته دي او د اوبو قلت ترې پیدا شوی دی. په دې حکل باندې د مزرنی سیمه یو مشر حاجی کلیم پردی مشال ریډیو ته وای
او موږ ته بجلی ډېر سخت مشکلات اخلی پخلی به همداسې چې ګیس باندې ښار ته پته وه چې هغه ګیس کونډه ته ورسېدو خو پوره کوو یې ضرورت یې پوره کوو لرګي م اخلو ګیس هم راوړو هر ضرورت هم پوره کوو خو د اوبو ضرورت نه پوره کېږي بغیر د بجلی نه چې اوټوبیل ونه چلیږي موږ ته د اوبو هېڅ هغه نشته سهولت نشته بس اوبه ټوبیل چې وچلیږي اوبه وي چې ټوبیل نه چلیږي اوټوبیل په بجلی باندې چلیږي.
د دغې سیمې یو بل تن فضل غنی پردی هم خپل ستونزو په اړه وای
یاره زه کدا سر ته وایم کنه چې مونږ ته خو یوول د سویل یو سیرې په درېم ورځ باندې به تاسو مونږ یو ورځ بجلی درکو کنه نو مونږ دا وای چې زه د درېم ورځ شو دم غنیمت ته کنه خو په درېم ورځ کې هم ته یقین وکړه چې هغه موبایل چارج نه دی هغه هم نه پوره کیږي.
او د مزرین سیمه یو سیدونکو محمد الله وای چې د دوی په سیمه کې دی بجلی په برابر بنیاد باندې تقسیم کړای شي.
مونږ حکومت ته دا خواسته چې دا په منصفانه او په صحیح طریقه باندې دا تقسیم وشي. د مزرین په لین باندې دمره بوج ور اچل شوی دی چې مونږ په 24 غنټې کې تقریبا چې لس منټه سره جمع کونو یو غنټه بجلی مونږ نه پوره کیږي.
د خیبر ایجنسی لنډی کوتل تحصیل د مزرین سیمې د خلکو د بجلی د غستون زپاړه مو چې کله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکی انور مروت نظر واخیستو نو دوی وویل چې په دې یخنیو کې یو خو په ډیمونو کې اوبه کمې شي او بل دا چې د یونټو صفایی هم کوو نو ځکه ورسره د بجلی کمی پیدا شي. خو بیا به هم هڅه کوو چې د مزرین په ګډون د ټول لنډی کوتل بجلی کړو.
اول خو په دې وخت کې زمونږ په ډیمونو کې اوبه کمې شي نو مونږ سره بجلی جنریشن کم شي. بیا دوم کار مونږ دا کوو چې اکثر دا چې کم جنریټنګ یونټس دي تر بیلې چې اوس په دې باندې کار روان صفائی کې کار کیږي د دې صفائی کې مونږ دا هم کوشش کوو چې د لنډی کوتل کې چې کم ترانسفارمر دي تا د دې کیپیسټي خکو یعنی چې کم مونږ نه وستر کار څخه هغه کیږي نو دا مونږ کوشش کوو او دای کا په دا هیټر او دا سیزنل نه چلی نو مونږ به دا بجلی دغه سره دوه درې نورو علاقو ته ورکولی شو او بهر په دې هغه باندې مونږ کوشش کوو چې دا د صفایانو سیزن چې ختم شي دا تر ویلې نو به بل ګزاره وشي.
د خیبر ایجنسی د مزرین سیمې خلک وای چې د دوی بجلی دی بحال کړی شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې په دوم نمای کې د زینو سیاسي او ورځنیو چارو په اړه د رپورټونو ترڅنګ یو دوه کلتوري رپورټونه هم اوریدلای سي. خو اوس 15 بجې سوې د بشیر ګوارد سټوډیو ته راغلي، راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي که څه هم باور لري چې سپریم کورټ به ورته د توهین عدالت په کیس کې د بند سزا وانوري، خو که داسې وشول له دندې او پارلمنټ څخه به استعفا ورکړي. په پېښور کې د امن د لښکر د یو غړي په کور کې په یوه بمي چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي تېره شپه یې وژلي دوه کسان د پاکستان په خاوره کې نه، بلکې د افغانستان د کندهار په معروف ولسوالۍ کې وژلي او طالبان وو. د افغانستان په زابل ولایت کې د یو هلیکاپټر د غورځېدو له امله د تاجکستان څلور وګړي مړه شوي دي. ایران وایي په نږدې راتلونکي کې به د غټو مهمو اټومي کامیابیو اعلان وکړي. لیبیا له نایجیر څخه غوښتي چې د وژل شوي پخواني لیبیایي واکمن معمر قذافي زوی دی له هېواده وباسي. القاعده ډلې د شام د واکمن بشار الاسد د لرې کولو لپاره د هغې وسلوالو سره د مرستې غږ کړی او مشهور امریکایي سندرغاړي ویټنی هیوسټن مړه شوی ده.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو څخه اوریدي چې بشیر ګواش وړاندې کاوه، او دا چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موساخیل ورته کتنه کړې ده، راځي چې په ګډه وورو.
آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک په سیاسي مشوروالې دانشورانو او مطبوعاتو سره تړلې خلکو غږ کړی دی چې دوی د بلوچستان د پاکستان نه بیلولو نړیوال سازش ناکامولو کې خپل کردار ترسره کړي. ورځپاڼه لیکي چې بلوچستان کې حالات ورځ په ورځ د خرابې اړخ ته روان دي، خو د افسوس خبره دا ده چې د ملک اعلی چارواکي د حالاتو ښه کولو په ځای د غلطو پالیسیو د لارې صورتحال کنټرول کولو کوشش کوي چې نتیجې یې د ټول کام په وړاندې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې موجوده حکومت دا خبره کوي چې آغاز حقوق بلوچستان پیکیج باندې 50% عمل درآمد شوی دی، نو دې لړکې د اولس د تفصیلاتو نه خبر کی چې د بلوچستان اولس ته کمو کمو سانګو کې اسانتیاوې ورکړې شوې دي، او د دې نه علاوه د بې درکه شوی خلکو معاملات تر اوسه د ځان ښکار ده. اداریه اخره کې لیکي چې حکومت دې د بلوچستان په معاملې په سنجیدګۍ سره غور وکړي او بلوچستان کې لګېدلې اور قابو کولو لپاره د عملی ګامونه پورته کړي. دغه شان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپل اداریا قطر کې د طالبانو او امریکې په مذاکراتو کې د پاکستان په ګډون لیکلې ده، او وایي چې حقیقت کې که دا مذاکرات پیل شوي وي نو پاکستان تر څه حده په خپل مقصد کې کامیاب ښکاري. اداریه وایي چې د وروستیو کې د افغانستان او پاکستان دپاره د امریکې خصوصي استازي مارک ګراسمن طالبان مشروالې سره پرله پسې ملاقاتونه وکړه، او نتیجه دا شوه چې طالبان د خپلې هغې خبرې نه هم لاس په سر شو چې د امریکې د وطونه بغیر به خبرې نه کیږي او دفتر به په سعودي عرب کې جوړوي. اداریه مخکې وایي چې دې ورځو کې بل پرمختګ دا شوی دی چې په پاک افغان پوله د پاکستان، ناټو او ایساف یو غونډه وشوه چې وروستو ته دا خبره مخې ته راغله چې د دې مقصد د رابطو نظام غوره جوړول دي، نو دا هم د حالاتو سمېدو اړخ ته اشاره کوي. خو اوس به دا کتی شي چې د امریکې او طالبانو د مذاکراتو کامیابېدو وروستو به د پاکستان په دننو حالاتو د دې سر پریوزي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د عمران خان د جلسې وروستو شوی اډکې د پولیسو په ګاډي د حملې سره که یو طرف ته د سیاسي کارمندانو په زړونو کې ډېره یره طرحه خوره شوه، نو بل طرف ته ورسره د حکومت لخوا د ترهګرۍ د ختمون دعوې هم رابرسېره شوې. اداریه اخره کې وایي چې هر څوک په دې برید کې سیاسي جلسه نه و پنه خکړې شوی او د پولیسو موبایل د دې ښکار شو، خو بیا هم په سیاست د دې د اثراتو نه انکار نشي کېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف لیکي چې د پاکستان په ستر محکمه کې دوه مهم کیسونه د ولسمشر زرداری په وجه راپورته شوی دی، چې یو یې د وزیر اعظم ګیلانی د توهین عدالت کیس او بل یې د منصور اعجاز میموګی چې لانجمن لیک دی. د ورځپاڼې په لیکنه دواړه کیسونه د پاکستان سیاسي فضا ترنګلې کړې ده. بل پلو وال سټریټ جورنال لیکي چې امریکا د طالبانو سره د روغ جوړې مخه په مخه د دوی 15 داسې مهم کسان ګلګونتنامو څخه خوشی کوي چې تر خوشی کېدو وروسته د ورسپانی په لیکنه یو اربیا د ترګري دند پر مخ بیولای سي. زموږ همکار نجیب امیر د دواړو مقالو تکتنه کړې ده. راځي چې غټ کې ورڅخه وورو.
د برتانیا ورسپانه ټلیګراف لیکي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ستره محکمه کې په توهین عدالت کیس کې په اپیل کولو کې پاتې راغلی او اوس دې خبرې ته اړ شوی چې د فروری په 14 نیټه یو وار بیا په ستره محکمه کې ودرېږي چې دې کار سره د نوموړي د حکومت د رانسکورېدو زیات چانسونه لیدل کېږي. ورسپانه لیکي پاکستان یو وار بیا د سیاسي بېقرارۍ انځور وړاندې کوي او د دې هیواد مشران د خپل سیاسي سباوون لپاره هلې ځلې کوي پر ځای د دې چې د هیواد د خراب اقتصادي حالت د ښه کولو او یا هم د افغانستان سره په پوله پرتو سیمو کې د اورپکو د ختمولو لپاره اقدامات وکړي. ډیلی ټلیګراف لیکي په دې تور چې یوسف رضا ګیلانی د ولسمشر آصف علي زرداری خلاف د درغلیو د قضیو د پرانستلو نه انکار کړی و ممکنه ده راتلونکي اونۍ نوموړي ته ستره محکمه تر شپږو میاشتو پورې د بند او یا هم د کومې حکومتي دندې نه د ګوښه کېدو امر صادر کړي. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري د جمعې په ورځ د وزیر اعظم ګیلانی لخوا په محکمه کې وړاندې شوی اپیل رد کړو. افتخار چودري د وزیر اعظم ګیلانی نه واضح ځواب غوښته چې آیا د ولسمشر زرداری خلاف د درغلیو د تورونو په اړه د سویس حکومت ته رسمي لیک لیږي او کنه. ډیلی ټلیګراف لیکي د آصف علي زرداری خلاف یو بل دوسیه هم په ستره محکمه کې پرته ده او هغه د لنجمن لیک دوسیه ده چې پاکستانی نژاد امریکایي منصور اجازه مهمه مهره ده. په دغه قضیه کې پر زرداری تور ده چې د ملک د پوز د کمزوري کولو لپاره د امریکې نه د مرستو غوښتنه کړې ده. منصور اجازه دا ولري چې دا لیک د یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي له طرفه په تیر مې میاشت کې لیکل شوی و چې ورکې نوموړي د امریکې نه د پاکستان د ځواکمن پوز خلاف د اقداماتو کولو غوښتنه کړې. ورسپانه لیکي چې منصور اجازه د امنیتي ملحوظاتو له امله پاکستان ته د سفر کولو نه انکار کړی خو اوس به ښایي د ټاکل شوي ځانګړي کمیشن غړي د شواهدو د راغونډولو لپاره لندن ته سفر وکړي. بل پلو وال سټریټ جورنال په یو بل مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو دریسه پرنستل شوی ممکنه د ولسمشر اوباما با د طالبانو 15 مهم مشران چې د محل په ګوانټانامو زندان کې پراته دي خوشی کړي. په دغه 15 کسانو کې یو محمد فاضل دی چې د افغانستان په شمالي برخو کې د طالبانو قومندان او د دفاع مرستیال وزیر و. هغه په 2001 کال کې نیول شو. دویم کس مولا نور الله نوری دی چې په جنگی جرایمو کې خکیل ګڼل کیږي او پرې تور دی چې د افغانستان په شمالي برخو کې د شیعاګانو په وژلو کې لاس درلود. دریم تن محمد نبی نومیږي چې د امریکایانو خلاف د جنگ لپاره طالبانو ته وسلې په قاچاقي ډول رسولې او د طالبانو مالی مرسته یې کوله. څلورم تن په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د هرات والی و او مولوي خیر الله خیرخوا نومیږي. نوموړي د مولا عمر او اسامه بن لادن سره مستقیمې اړیکې درلودلې. او پنځم کس عبدالحق وسیق دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د استخباراتو د ادارې معاون و. په نوموړي تور دی چې ولسی خلک یې شکنجه کول او وژلې. وال سټریټ جورنال لیکي د انتظامی پلان له مخې به دا 15 کسان د قطر چارواکو ته سپارل کیږي چې هلته به ممکنه ده دوی آزاد شي، د بندیانو په تبادله کې به پریښودل شي او یا به هم وتښتي. یعنی په هر صورت کې به امریکا د دوی د سباوون د ټاکلو نه محرومه شي او دوی به بیرته د ترهګرۍ دندې ته ورګرځيږي.
مشال ته غوژونې سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
ورسپانې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د شتون په دوره کې د سویو پرمختګونو او بیا د دغو پرمختګونو د ورانکارۍ په اړه یو مقاله خپر کړې ده چې غټه کې درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلي افغانستان کې د 13 کالو راهیسې او په خاص توګه 2011 کال کې د امریکایي پوځیانو نه زیات د شخصي کمپنیو کارکونکو وجل شوې دي چې زیاتره یې د لنګریتوب ډرایوري او یا د شخصي محافظینو په حیث نوکرۍ کولې. ورسپانې لیکي چې په جنگي سیمو او حالاتو کې دغه ډول ځمواري زیاتره پوز تر سره کوي خو افغانستان کې د لپاره د شخصي کمپنیو د کارکونکو نه کار اخیستل کیږي او که څه هم په پوز کې د هر تن د وجل کېدو او یا جوبلېدو ریپورت ورکول لازمی وي خو دغه کمپنۍ د خپل کارکونکو په حق لا معلومات ورکولو پابندي هم نه کوي. یوازې متاثره کورنۍ خبر کړي او زیاتره ته خو تلافي یا تاوان هم نه ورکول کیږي. ورسپانه په امریکا کې د جارج واشنگتن یونیورسيټي د قانون د سانګې د پروفیسر سټیون شونر د خلیلکی هغه ځمواري چې وړاندې پوز تر سره کولې اوس شخصي کمپنۍ ته منتقل کیږي، یعنی دغه کمپنۍ کارکونکو قربانۍ ته مخامخ کیږي. د ریپورتونو تر مخه تیر کال افغانستان کې 413 پوجان وجل شوی او 413 د شخصي کمپنۍ کارکونکو وجل شوی دي، چې پکې 318 کسانو د دفاع د محکمې لپاره کار کولو. ورسپانه د شونر لخوا وای شخصي کمپنۍ د مرګ جوبل شمیره په پابندۍ سره نخ پروي، نو ډیر خلک په دې باور دي چې د دوی د کارکونکو د مرګ شمیر د خودل شوی شمیر نه زیات دی. په دې لړ کې ورسپانه د شلکلن افغان ترجمان قیس منصوري د مرګ حواله ورکوي چې په 2010 کال کې په کندهار ولایت کې وجل شوی وو. د نوموړي ترڅنګ 19 تنه نور هم وجل شوی وو، خو د پوز په کې څوک نه و شامل، نو دا وجنې په شمیره کې نه دی راغلي. ورسپانه د قیس منصوري د رور محمد د خلیلکی چې د هغه رور په میشن اسینشل پرسونل نومې شخصي کمپنۍ کې کار کوو، بوډا پلار چې په سترګلون دی او بوډای مور ته یې د کمپنۍ لخوا په مجموعي توګه $100,000 ورکړی شوی، خو د ده د نوکرۍ په شرایطو کې شامل و چې هر میاشت به یې کورنۍ ته $800 ورکول کیږي. د هغې په اړه کمپنۍ هیڅ نه دي کړي. بلخوا د یادې شوې کمپنۍ ویان سیان روشتون وایي دوی به د قیس کورنۍ ته تر 90 کلونو پورې هر دویمه هفته کې $190 ورکوي. ورسپانه لیکي د 13 جنوري د میاشتې د معلوماتو تر مخه افغانستان کې 90,000 امریکایي پوزونه میشت دي. بلخوا هم تر جنوري میاشتې د هیواد کې 114,491 کسان د دفاع د محکمې لپاره په شخصي کمپنیو کې کار کوي، چې پکې 2% کارکونکي یعنی سباندې 25,000 امریکایان دي، 20% افغانان دي او 1.5% د نورو هیوادونو سره تعلق لري. نیویارک ټایمز ورسپانه د دې مقالې په اخیره کې لیکي په شخصي کمپنیو کې تر ټولو لویا L3 نومې مواصلاتي کمپنی ده، چې که د یو ملک په توګه ورته وکتل شي نو د امریکا او برتانیا د پوځونو نه وروسته تر ټولو ډیر کسان د دې کمپنۍ وجل شوي دي. د یوې شخصي کمپنۍ معذوره شوی کارکونکی مرلن چې د خپلې میرمنې تر څنګه د 13 کلونو راهیسې په هغه رقم ترلاسه کولو پسې منډې وهي چې ورسره د نوکرۍ پر مهال یوې شخصي کمپنۍ د معذوره کیدلو په حال کې د ورکولو وعده کړې وه. میرمن یې وایي دې خبرې ډیره خپه کړې چې د هغې د خاوند تن، دماغ او مستقبل دغه ارزلری.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د نوردونکو په ډیر بخښنه تر دې وړاندې چې کومه د مقالې کوم غټه کتاب سو اوریدل هغه اصرار الله مومنه بلکې منور شاو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپل مقاله کې لیکي چې د اسلام آباد د زور او وسلواله تګلارې لکبله بلوچستانو له صوبایي خودمختاري غوښتلو څخه خپل غوښتنې د خپلواکۍ او ازادۍ خواته وغځولې. د دې مقاله مهمه برخه درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹرائبون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکا کانګرس په 13 فروری د بلوچستان په اړه اوریدنه د اسلام آباد لپاره د راویښېدو یو غږ دی چې د بلوچستان په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړې. په تیر وخت کې ملک د نسلي اغیز لاندې ملکي پوځي اسټبلشمنټ یا انتظامیه په دې کې ناکامه شوې چې مشرقي پاکستان باندې د وسلې له لارې کابو ساتلی وي، او ټولو ته معلومه ده چې د دې بیا څه نتیجې مخې ته راغلي وي او اوس هم دا شان عمل په بلوچستان پاکستان کیږي. د پاکستان بازی منتخب او روشن فکره کسان دیتا پسندیدګي سره نګوري چې دا صوبه په خپل طریقہ مخکې تلی شي، او دوی اکثره د مشرقي پاکستان د جغرافیه په اړه خبرې کوي او وایي چې مشرقي پاکستان جغرافیایي لحاظ سره د پاکستان نه جدا شوی وو او دا به بلوچستان سره نه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت د بلوچستان د خلکو او د پاکستان چې مرکز سره کم خراب صورتحال روان دي، د هغې بنیادی وجه ټولنیز، معاشي او د خلکو سره تعصب دی. بلوسان چې د ډیرو کالو راسي یو کمزوري وجود لري، وسورته د بهتره هیڅ امید نخکاری، او د بلوچانو په فکر چې کدا خندان ختم کړل شو نو د دوی راتلونکي نسل لپاره د ژوند تیرولو یو موقع به ترلاسه شي. مقاله زیاتوي د بلوچستان د مسلې نورې وجې په خلکو دوامداره امریت زور زیاتې کول او هغه ته سیاسي او اقتصادي حقوق نه ورکول دي، او هم دا غو وجې دي که هوارې کړې شوې نو دې سره به د بلوچستان او مرکز ترمنځ ښه نوې اړیکې جوړ شي.
بلوسان دا محسوسوي چې هغه د ټوپک په نخ خپل ژوند تیروي او هر ورځ د ویارې لاندې وي، ځکه چې په صبح کې د تشدد پیښې هر ورځ کیږي. د بلوچستان خلک دا ګڼي چې د مرکز د پالیسۍ مقصد د ډېرې مودې ستراتیژیکي وجوهاتو لپاره د دې ځمکه قدرتي او مادني ذخایر په کابو کې راوستل دي. دوی دا خیال هم کوي چې د دوی تاریخ، آزاد خیال، ټولنیز او کلتوري رواجونه د انتظامی قوتونو لخوا د بریدونو لاندې راغلي او هم د دې لوجه دوی د ترقی نه لري پاتې شوي. مقاله په اخره کې زیاتوي چې د بلوچستان لپاره اوس یوازنۍ لار دا ده چې حکومت د دوی کلتور، معیشت، تاریخ او سیاسي عناصرو ته پام ورکړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
تاسو مشال ریڈیو اورے د افغانستان د خوست چارواکي وای د دې ولایت د ګمرک یا کسٹم ګټه د تیر کلونو په پرتلا ډیره زیاته شوی ده. چارواکي وای د دې وجه دا ده چې دا د اداري فساد د مخنیوي لپاره کار کړی دی او دا ګټه پر دې سربیره زیاته شوی ده چې پر خوړو د کسٹم کچا کښته کړل شوی ده، خو له دې نظر سره ډیر موافق نه دی. په دې موضوع د نقیب الله متنوال د ریپورت اورو.
د سوات تحصیل خواځه خیلې شین په تیپور کلی ایوې زنانه زیتون بانو سوات پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې دوی په کلی کې سلور او یا کیناله د کروندې ځمکه ده او دوی پرې د کلونو راسي کرونده کوله. ولې د کلی یو څو به اثرو خاندانونو اوس د غزبکه باندې کرونده بند کړی ده. د دوی 1500 د میوه ډکی وستلې دي او د دوی خاندان وګړو ته دړکی هم ورکوي. ولې مقامی پولیس دوی سره څه قسمه مرستې نه کوي؟ دوی ته د انصاف ورکړی شي. په دا اړه زیتون بانو وایي،
مسله د دې ځمکې 74 کنال ده، دا زمونږ ځمکه ده او حکومت کې تحصیلدار ته ټولو ته تاڼو کې ټولو ته پته ده، خو هغه زمونږ رپورټ نه اخلي. هغه په دې وجه زمونږ رپورټ نه اخلي چې هغه ځای هغه خانان چې دی هغه سر رسوخ والی ده او دا هغه زور چلیږي، هغه بدماشي کوي، هغه چې موږ حکومت نه منو، امن قانون نه منو او دو هم زمنګ داونه منله. زما مخکې زم زما پارلیمنت هاوس ته زم زما د خپل حق ته پوسټ کوم، زما بل خپل حق وړم.
میرمن زیتون بانو وای چې دوی اوس د غزمکې ته دغه با اثر خلق نه پریدي او د غزمکې صرف د دوی د روزي یوستوي وسیله ده.
اغه چې د اغه راضی من پزما ک باندې زما والد سیب دلی زما واړه واړه رونه لاړ شي پزما ک باندې کار کین اوغه پسې ټوپک او تماچی راوړ زما پلا لدم کې ان ور کوي وهل ټکول کوي وسره چې کتا سو زما کی تراله نو ما به مړکلی داس بده زما کی تنه راځي. نو اغه د کلی نور اغه خانان دي اغه خانیزم خپل چلی اغه د کلی نور خلکوم د ځان سره راولي او من ک کم ډکی نه حالو یا په منګه ګیر چا په اغه زما کی نه وټی کو نو اغه غړی بار بار اغه بوټي وباسي او کارت زم خپل د دینه پری دی.
میرمن زیتون بانو چې په دې موقع ورسره او یا کلن مشر سپینګیره پلار هم موجود وو، وایي چې دوی سره د ځمکې د ملکیت هر قسمه قانوني کاغذات او ثبوت موجود دي.
کاغذات زمونږ سره شته، موږ تحصیل نامه د هر سنه پوره ډاکومنټیشن موږ کلیر کړی دی او داغي اغه ثبوت ما سره شته. اته تاسو کوم شم داغي باوجود اغه نه منی، اغه وایي چې موږ نه حکومت منو نه منګه تانه تحصیل منو دا او دا زمنګ دا او زمنګ حق ته دي خانان منګه انداز مکم زمنګ دا.
د میرمن زیتون بانو او یا کلن پلار احمد غنی هم زیاتوي چې دوی د کروندې په دغه ځمکه په لکونو روپۍ ولګولې او بیا د کروندې جوګی کړه.
دا زمنګ زمکه دا 74 کنال نه زما درونو او زما شریک نو موږ ته وټه واله او بلډ مې وکړو 1500 ډکې پنال کړو جو راغلو په بدماشه باندې چې کوم نه سره ته وصلې هغه ډکې مو وستو او هغه دغه چې وای وټه هغه ټول ومن غواړي تقریبا 5 لاکھ روپۍ تاوان را 35-40 کسان.
په دا اړه مو چې کله د سوات ضلع مشر ډي سي او کامران نخمن څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل،
زنانه فریاد والی سره زه دې ته پوره یکندهانی ورکوم چې ان شاء الله اس ډیسټریکټ مجسټریټ زما چې کوم خپل اختیار دی هغه کې کوم دی د ظلم پر لسان بیان کړه کته کاریختي او خامخا لا چې چا کار کړی دی دا زیاتې کړی دی د خلاف موږ کاروي کوو. د اس ټی ام خو ته خیره ته اورډرز ورکوم چې هغه په دې باندې انکوایري وکړي او ما ته رپورټ راکړي. او د دې زنانه د فریاد د خیزاله وکړي.
نو ستاسو د سواد ضلع مشر ڈی سی او کامران رحمان په دې معاملې د پلټنو حکمنامه جاری کړې ده او د خوازخیلې برستیال مجسټریټ څخه رپورټ غوښتلی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو او درنوردونکو د نیاز احمد خان او چې له سواد څخه د مزکی پر سر د رپورټ سیو کې شالې پاړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو،
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو،
تا ترا
2 منټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کله
په پوکم 5 بجو.
دیرا د پښتنو یو لرغونی اشتمنه ده او سم په ځینو سیمو کې په دودیز ډول پالل کیږي، خو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې اوس ډیره خپاتې دي. خو د پوهان په وینا اوس خلک میلمنو ته نه خوشاليږي، یعنی ځله نه شکوي، او وجه یې په هیواد کې اوږدمهاله ناامني ده. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه د ریپورت راستولې دي چې د ستار په ژغ پیلېږي.
د تنگ ټکور دا ساز چې د چابو غوګونو چرته هم لګي، نو بنده په تصور کې د کلو دیرو ته بیایي. دیره د پښتني کلتور داسې یو برخه ده چې په ډیرو سیمو کې اوس هم پر روایتي بڼه پالل کیږي. دیرې په کلو او ولسونو کې د غم خادۍ او ټولنیزو ستونزو د هوارولو لپاره هم یو منلی ځای ګڼل کیږي. خو په افغانستان کې د تیرو کورنیو جګړو او بدامنیو له امله په ډیرو سیمو کې دیرو ته هغه خوند او رنګ نه دی ورپاتې. دا چې وسولې په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې د دیرو هغه حیثیت نه دی پاتې، د ننګرهار پوهنتون استاد ببرک میخیل مخې ته مو دا پوښتنه کیښوده. هغه د دیرو د رنګ د پیکه کېدو لویه وجه په سیمه کې نه امنی بولي.
دیره د پښتني کلتور داسې یوه هنداره وه چې تیره ښه ځلېده. دیرو کې به په غم او ښادۍ کې ټغرونه خواره وو، خو اوس یو شمېر لاملونو د دیرو رنګ پیکه کړی دی. هغه دا چې په امنیت خلک ډېر باور نه لري، همدارنګه خلک ښاري کلتور ته ورځ په ورځ مخه کوي، بوختیاوې ډېرې زیاتې دي. یو شمېر خلک چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي او وروستیو امنیتي حالاتو دوی ناباوره کړي دي، اوس میلمه نو تم په ځنو سیمو کې نه خوشحالیږي. ولته هم دا نام نیده
په خو به ډیره د جرګو مرکو زیو او په کلیواله کچه و په کې لوی لوی پریکړې تر سره کیدی. د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو مشر شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال به دا منی چې د ډیرو هغه په خوانه برم نه دی پاتې، هوای چې اوس هم په ډیرو سیمو کې د ډیرو ارزښت خلک د قدر په سترګه ګوري.
کلیوالو حجرو د کمرنګي یو بل عامل دا دی چې مونږ مدني او پرمختللې مدونې محکمې او زی صلاح زایونه چې هلته باید د خلکو پریکړې وشي هغه رامنځته نه شوای کړی، او د دې د رامنځته کولو په بهانه مو ولسي او دودیز هغه له منځه یووړه. یعنی هغه فیصلې به چې پخوا د وړو جرګو په شکل کې په ډیرو کې کېدې هغه هم اوس خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی. دغه ټول عوامل او ټولنیز دلایل د دې باعث شول چې د ډیری ارزښتمن دود اوس پیکه شي او کمرنګه شي. مګر زه دومره ویلی شم چې کاملا له منځه نه دی تللی. په ډیرو سیمو کې لا هم په ډیرو کې خلک سره کینی او د زړه خواله.
د کامی ولسوالۍ یو تن چې د پلار نیکنه ورته ډیره پاتې ده، وایي چې د خپل وس سره سم پکې خپل کلتور ژوندی ساتي.
نوم مې صاحب اختر ګلاب دی او د کامی ولسوالۍ مربوط د ذخیرو کرې اوسېدونکي. دغه ډیره چې ده دا د یو ناستې پاسې زیاتې، مطلب زمانه چې د پلار نیکنه راته پاتې دي او چې په دغه لاره باندې څوک تېرېږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیاله چې په پراخه تندي ورکوم، که پېژنم او که نه پېژنم. د مزدېرې او کټونه دا چې چیلم دا زموږ د وطن انانت دي او موږ یې پالو انشاءالله تعالی چې زموږ په توان او قدرت.
څخه به کلیوالو ځوانانو د ټنګ ټکور لپاره هم کار اخیسته. ځوان شاعر جلال امرخیل چې په اروپا کې میشت دی وایي چې د دیرو خوند او مزه یې نه ده سکلی، خو له انټرنیټي دیرو له لارې کله کله له دوستانو سره په بیلابیلو مسایلو باندې د زړه خواله کوي.
اکثر ٹولی بھی اسکائپ دلارے کو بھاگنا یا کچھ تکلیف
نه یا کوم خې خبر یا خوشاله یا د غم خبر یې یو بل سره شریکو دغه بیروغ پاتې هغه مرتند بیا نه ماتېږي لکه هغه کوم نه دي له خوان دي کوم فروغ کېشتا کوم چې منته د بشارا د کیسونه را پاتې د کتابونو لوستل نه را پاتې نو هغه بیا هم څنګه پوره نه ماتې خو بیا هم یو څه څنګه د غلطي باندې راخېږي
ډیره د پښتنو لرغونی شتمنی ده چې په سیمه کې روستیو نه امنیو یې خوند او رنگ پیکا کړی دی اوس هم په ډیرو کلو کې خلک د ټولنیزو مسایلو د حل لپاره په ډیرو کې راټولیږي خو په ډیرو کمو سیمو کې به داسې ډیرې پاتې وي چې ځوانان پکې د ټنګ ټکور لپاره راټول شوي وي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
د نوې ټکنالوژي لاره تک سره د انسان په ژوند کې ډیر بدلونونه راغلي دي او خلک وایي په دې بدلونونو کې یو دا هم دی چې اوس خلک یو بل ته ډیر لیکونه نه استوي د لیک یا د خط استولو دا سلسله هم اوس پای ته رسیدو ده د ډاکاني یو کارکونکي وایي اوس د خلکو شخصي خطونه نه ویني او یوازې حکومتي لیکونه بیلابیلو پتو ته رسوي خلک وایي اوس د موبایل ټلیفون او انټرنیټ له لارې له خپل ملګرو سره رابطه کول آسان سوی او دوی کوي نور تفصیل د نیاز مسخیل پر ریپورت کې اورو
د سیمې یو اوسیدونکو هغه وختونه یادوي کله چې به د اړیکو یوازنې لاره خطونه ول د یوای
مانو ہدایت اللہ خواہ مطلب چا خطون اور لجل چھ خط بھی ول کہ ڈاک پہ ذریعہ بند بے واسطہ ہوئی اسلام باخو نوز دا ہو چس پیش پہ میں انتظار ہو پلس پنزل اسپیک بھر سے دئی او نن سے باخ بس جدید دور دے وہی سہولیات سے زیاد سو
خوص دغه کس یادوي اوس د خطونو دوران ولاړی او ورسره د انتظار هغه خوندونه هم ولاړل
یاره خوند خو هغه کې چې انتظار وو یو ډېر وخت بعد به رابطه ولا اوس هر ټیم رابطه خوند نسته مطلب د سړي به یو انتظار وو چې یار په شپږ میاشت کې به یو رابطه وسو په کال کې به یو رابطه وسو د بچا به سلامونه واستولو نن سبا خو بس ورور هر ټیم په ورځ کې کال سره کېږي اس ام اس سره کېږي لیکن هغه په دې د په رابطه سره ماړی
د غبل کس بیا وای وخت او زمانہ دوم رزر پر مخ لاړه چې هر څه لزان سره جوړل
تقریبا دا سن د 2003 خبره ده شپږو کال لمخه ختمه کړه چې دوست لواسته وي د یو دعوت مجور کوي واده نو تقریبا دا خط د تلس ورځې بعد رسیدل نو سبا پر موبایل رابطه وسره کوم د اس ام اس په ذریعہ باندې پر نت باندې رابطه وسره کوم نو په انتظار خو ډیر خوند چې حقيقي مجبور پښتې په انتظار کې ډیر خوند نن سبا خو خپل موبایل سره خل به زار
په ډاکخانه کې لیک وړونکی یا ډاکیا محمد انور هم لکه چې د زړه په ژبه د لیک هغه پخوانی وختونه را تشکاره کوي
ما چې پوسټمنی کول په دا دوران کې چې ما به خلکو ته دا خطونه ورکړه نو چې چا ویلی وو هغه خو نو به خط بیا خوره بیا وویلې لیکن چې د چا نو زده هغه به زه کښېنولم چای به راکړي ویلې دا خط راته ووایه هغه خط چې به م ورته ویلی نو بیا به ما ته ویلې ویل یار دا لفظ دوباره ریپیټ کړه دغه هغه که او یقین ساته هغه یو خط چې ما هغه ته ورکړی وو تر هغو پورې چې دا بل خط نه و راغلی هره ورځ باندې بیا به چې رالمه ما ته ویلې ټایم لري کې نه لري دا خط خو راته ووایه تا سره مې پرده نسته په دې چې ته خو زما امراض یې پوسټمن مې تا سره زه دا شیانو پرده نه ساتم نو هغه ذایقه چې وه د هغه خطو ذایقه چې وه هغه په میاشته میاشته چلېدل تر هغو پورې چې بل خط نه و راغلی هغه لذت یې نه ختمېدی
محمد انور زیاتوی اوس په ډاکخانو کې د خلکو خطونه ګر سره معلومیږي نه که پسترګو کېږي هم نو هغه یوازې سرکاري خطونه وي
نن سبا صورتيال دغه دی چې یعنی خط په حساب باندې شته وګوره ډېر کم خلک دي چې دا خط والا سلسله قائم کړي اوس چې دي زیاتره چې دي هغه سرکاري ډاکومېنټس دي هغه را روان دي موږ شي وايي 100% ختم خط دور لار
کسه هم زیاتره خلکو د وخت او زمانه رپتار لوجي د اړیکو پرمختګ یو اسانتیا وبلله خو د زیاتره خلکو دا هم فکر وو چې دغه اسانتیا مو د انتظار او وصال د یو عجب خوند په سر ترلاسه کړي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
د نوریدونکو ټیکنالوژي ته په کاکړې غاړو کې هم ځای ورکړل شوی په خوا به ول بې تعلیم انجلۍ کنه یو خط به درتلې اوس وای نه راوړي د ګران حلونه پرمیان پریس ټلیفونه د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم دومره وي د دې خبرونه د پای په شیبو کې خبري سرټکه لبشیر ګور څخه ورو
د پاکستان وزیر اعظم وایي که څه هم باور لري چې سپریم کورټ به ورته د توهین عدالت په کیس کې د بند سزا وانوري، خو که داسې وشول له دندې او پارلمنټ څخه به استعفا ورکړي. په پېښور کې د امن د لښکر د یو غړي په کور کې په یوه بمي چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي تېره شپه یې وژلي دوه کسان د پاکستان په خاوره کې نه، بلکې د افغانستان د کندهار په معروف ولسوالۍ کې وژلي او طالبان وو. د افغانستان په زابل ولایت کې د یو هلیکاپټر د غورځېدو له امله د تاجکستان څلور وګړي مړه شوي دي. ایران وایي په نږدې راتلونکي کې به د غټو او مهمو اټومي کامیابیو اعلان وکړي. لیبیا له نایجیر څخه غوښتي چې د وژل شوي پخواني لیبیایي واکمن معمر قذافي زوی دی له هېواده وباسي. او مشهور امریکایي سندرغاړي ویټنی هیوسټن مړه شوه.
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو، د نن ورځې ناسه ته خبرونه هم دومره. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپل ټولو خبریالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.